دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2022 کال د جون 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په افغانستان کې تر زلزلې وروسته حالت او د خیبر ضلع د بې پوره کسو کډوالو په اړه پر راپورونو سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام مشال رادیو مجله اورېدل مه هېروئ. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. علي وزیر په کراچي کې له روختونه بیرته زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد های کورټ په زور د کسان ورکول یو لوی جرم ګڼلی دی او هند یو بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. اوس د خبرونو پای وبخښئ د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون پر 22 ناوخته ویلي و چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د چراک په وینا علي وزیر د جون پر 20 ماښام مهال د کراچي له مرکزي زندانه د ښار سرکاري جنا روغتون ته د درملین لپاره لېږدول شوی وو. د روغتون مخته د پی ټی ایم تر مظاهري او د علي وزیر بیرته زندان ته تر ولو وروسته د پی ټی ایم کراچي څانګې مشر نورلا ترین مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر او پی ټی ایم دوه غوښتنې درلودې.
هغه دوه مطالبو کې چې اجل یا اسلام آباد په هغو کې دغه دی اوس دوی ومنله. اوس یې دی ویستی دی هسپتال یې ډسچارج کړي لاړو دی جیل ته. بیا اوس بله لار نشته. لازمي به د اسلام آباد پروډکشن آرډر تحت د اسلام آباد ته بیا
په اسلام آباد کې دا وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان پر کلنی بجټ بحث روان دی او سپیکر راجا پرویز اشرف د جون پر 20 د بجټ په غونډه کې د علي وزیر د ګډون امر کړی وو. علي وزیر د ریاست زد وینا کول په تور لسه باندې یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او هغه له دې تورونو انکار کوي او دریز لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. عدالت په دوه مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی خو په دوه نور مقدمو کې لا هم د هغه ضمانت پر درخواست پریکړه نه ده شوې. د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس ویلي چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادي بشري حقوقو خلاف عمل دی. اطهر مین الله دا خبره پرون د دوله درکړسو ورونو د مقدمې د اوریدین پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پاتې راغلی چې خلک په زور پورته کوي. په پاکستان کې زرګونه کسان په زور لادرک کړل شوي چې تورې د دې هیواد پر امنیتي او جاسوسي ادارو پورې کیږي، خو هغوی دا تورونه په وار وار رد کړي دي. بلخوا حکومتي کمیشن ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې 6415 اعلی درکه کسان موندلي خو 2238 کسانو قضیه لا هم نه دي هواري سوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي د افغانستان په زلزله کې د جدي ژوب لپاره د غلام خان او انګور اډې لارې پرانیست دي چې د درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل سي. صادق خان پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې پر دې سربېره د پاکستان هلیکاپټرونو، امبولانسونه او روغتیایي ډلې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او هلته روغتیایي کیمپونه جوړ کړي دي. پرخوا پرون له ایران په دوه پوځي الوتکې د مرستې توکي او د هغه هیواد د سرې میاشت د ټولنې یوه روغتیایي ډله د خوست ولایت هوایي ډګر ته ورسېدل. په مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دواګانې او د ورځني استعمال شان شامل دي. پر دې سربېره د ملګرو ملتونو ادارې هم هلته وار له مخه له مرستندوی چارې پر مخ وړي. دا تر هغه وروسته ده چې د جون پر 22 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونه کسان ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې. چارواکي وایي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې تر زر زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. هلته د خوست چارواکي وایي په یاد زلزله کې د سپیری ولسوالۍ 90 کسان وژل شوي او 80 ټپیان شوي دي. هند په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلی او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې د بشري مرستو د موثر ویش او له افغان ولس سره ژمنتیا ته د دوام ورکولو په برخه کې د نږدې څارنې او له بیلابیلو برخوالو سره د هڅو همغږي کولو لپاره یو تخنیکی ډله پرون کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې تر دې وړاندې د هند یوه بله ډله افغانستان ته تللې وه، هلته له طالب مشرانو سره لیدلي او د امنیتي اوضاع جاج اخیستی وو. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ په وړیا توګه باندې ډاونلوډ کړي. د اپ نوم مشدا سی لیکو MASHAALRADIO. د دې لپاره تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافی اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر درې ورځې وروسته پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول سو. نوموړي د جون پر 22مه ناوخته ویلي و چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. علي وزیر د ریاست ضد وینا کول په تور له څه باندې یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، خو هغه له دې تورونو انکار کوي او دریځ لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان له کراچي څخه راکوي.
د کراچي پولیسو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر رستو له هغې د جون په 23مه د کراچي جنا روغتون نه زندان ته منتقل کړو چې پی ټی ایم د جنا روغتون مخې ته احتجاجي ناسته او مظاهره وکړه. د کراچی په جنا روغتون کې د مظاهره او علي وزیر بیرتا جیل ته د وړو رستو د پی ټی ایم د کراچی مشر نور الله ترین مشال ریډیو ته ویل
موږ چې کوم د پروند سره کوم مطالبه په مخه و، هغه دوه مطالبو کې چې یا جیل یا اسلام آباد پغو کې دغه دی وزدي ومنله و چې دوی وستي د هسپتال ډیسچارج کړي لاړو د جیل ته بیا وزبل لار نسته لازمی به د اسلام آباد پروډکشن آرډر ته د اسلام آباد ته بیا.
د جون په 22مه چې علي وزیر په خپل وینا کې ویلي وو چې په روغتون کې په دو ځله د مرګ واخ شوې دي او بیا د احتجاج په توګه د روغتون څخه بهر راوتلې وو او څو ساعته د پی ټی ایم د کراچۍ پلویانو سره په احتجاج هم ناستو. بلخوا بیا د علي وزیر د تازه وینا په اړه مو چې د جون په 23مه د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه پوښتنه وکړه، نو هغه یوازې دومره ویل چې په دې اړه ورته هیڅ معلومات نشته. رومبه به په دې اړه معلومات را جمع کړي بیا به سو وایي. بلخوا علي وزیر د مرګ واخ ورکولو په ضد بیا په کراچۍ او کوټه کې د پی ټی ایم سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په پېښور کې پښتون سټوډنټ فیډریشن احتجاجي مظاهره کړې او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکې کړې. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پی ټی ایم احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه. د دې ترڅنګ په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګڼ شمېر کې پلویانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټری او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ په خپل وینا کې وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ریاست نیوی نیوی طریقې راوسی دي په نیوی نیوی طریقې باندې د پښتانه مشران قتل کړي. تاسو ملي شهید واقعیا ولیدل، تاسو د وقار سیټ جسټس وقار سیټ واقعیا ولیدل، د ارشد ملک واقعیا مو ولیدل، دا چې دې په نا جوړی بابا نه باندې د
او بیا پختون زدهکوونکو سازمان یا پختون سټوډنټ فیډریشن په پېښور کې هم علي وزیر ته د مرګ واخ په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او په حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خپل هغه پروټکشن امر عمل وکړي کوم چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر په اسمبلی کې د ګډون لپاره خپور کړی وو. د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې د ګډون لپاره د جون په 23مه د محسن داوړ او پیپلز ګوند سوغړو په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر پروټکشن اډر خپور کړی وو. خو بیا د کراچۍ د زندان چارواکو علي وزیر په جنا روغتون کې داخل کړی وو او اسلام آباد ته نو بوتللې. نو بیا د محسن داوړ په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم د دغه نوټس اخیستې. علي وزیر چې په 14 دسمبر کال 2020 کې پولیسو د دغه کال د سوراب ګوټ جلسې ته د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې وو، خو بیا په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې سلور مقدمې جوړې دي چې تر اوسه په دوه مقدمو کې ضمانت شوی، خو په دوه مقدمو کې د ضمانت په خواص لا فیصله نه ده شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. اسلام آباد های کورټ ویلی چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادی بشری حقوقو خلاف عمل دی. د کورٹ چیف جسټس اثر مین الله دا خبره پروند د دوله درک کړ سو ورونو د مقدمه دا وریدن پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو د مندل لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پاتې راغلی چې خلک په زور پورته کوي. په پاکستان کې سرګونه کسان په زور لادرک کړل شوی چې تورې د دې هیواد پر امنیتي او جاسوسي ادارو پورې کیږي، خو هغوی دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلی دی چې د پزورا کسان ورکیدل یو غټ جرم دی او په عین کې د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. دا خبره د اسلام آباد های کورټ مشر جج اثر مین الله د جون په درویشتمه حل ته وکړله چې دوی لا اتو کالو څخه ورک زاهد امین او د دوو کالو نه ورک د هغه ورور صادق امین مقدمه اوریدنه کوله. په دې وخت حکومتي کمیشن رجسٹرار عدالت ته ویل چې کمیشن په کال 2000 کې د زاهد امین پروډکشن آرډر یا د هغه د حاضرولو حکم جاری کړی وو. دې ته په خبرګون کې مشر جج اثر مین الله ویل بیا دغه حکم تر اوسه نه عملی کېدو په سر کمیشن د اړوندا ادارو یا تنانو په ضد څه کاروایی کړې ده. مشر جج دا هم زیاته کړه چې کمیشن د خلکو په زور او چتولو پیښو د ذمہوارو پر زید گامونا پورتا کولو کې پاتې راغلې دي او په خپل مقصد کې ناکامه شوې دي. د پزورا ورکړی شوی زاهد امین او صادق امین وکیلا ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې زاهد امین او صادق امین دواړه ورونه دي او دوی پزورا ورکړی شوی دي.
زاهد امین کو 7 نومبر
2014 کو کوئی 10 بجے کے قریب اپنے گھر سے لسم د نومبر په 9 باندې په 10 راول پنڈی کې د خپل کورنا په زورا اوچت کړي شوې دي. چارواکو د الیټ فورس تورې جامع اغوستي وي. د دواړو ورونو په اړه حکومتي جی آی ټی کمیشن دغه خبره رپورټ کړي ده چې دوی په زورا ورک کړي شوې دي. مونږه نن دلته اسلام آباد های کورټ ته ځکه راغلی یو چې د په زورا ورک کړي شوي کسانو په اړه کمیشن د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره په ډیرا منفی طریقې سره پیښ کیږي. د بدرک کسانو معلومولو د پاره حکومتي کمیشن ویلی دی چې په 1300 کالونو کې یې شپږ زرا 415 بدرک کسان موندل دي. کمیشن تاییدوي چې د 2238 بدرک کسان قضیه اوس هم د کمیشن سره دي. په پاکستان کې د خلکو په زور او چتولو پیښو په سر پوځي استخباراتي ادارو په لاګوتې نیول کیږي، خو پوځ څو ځلې دا تارونه رد کړي او دا یې بې اساسه ګرځولې دي. په بل اړخ په بشري حقوقو باندې کار کوون خلکو سو سو زلا د پزورا ورک کړي شوی خلکو د پارا جوړ کمیشن باندې ټکونه کړي دي او ویل یې دي چې دغه کمیشن به اختیار دی او د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره مرسته نه کوي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دهلې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجره
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
زموږ غل مشال ریډیو خبري د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي چې دوی به د خیبر ضلع د لیرې پرتو سیمو پاتسو کډوالو د ستنېدو لړۍ ژر پیل کړي او د ستنېدو پر وخت په جمرود کډوال مرکز کې نغد مالی مرسته، خیمې او راشن هم ورکوي. د یادې ادارې چارواکو ویلي باید د ټولو قومونو پاتسوي کورنۍ له ټاکل شوو تاریخونو سره سم خپل ځانونه درج کړي چې بیا مراعات ورکړل شي. د خیبر د لیرې پرتو سیمو کډوال وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي، خو هلته د دوی په کلو کې هر څه ویجاړ پراته دي او په کار ده چې نور سهولتونه هم ورکړل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم اے لخوا د جون په درویشتمه خپره کړې اعلامیه کې ویل شوی چې د باډې جمرو د لنډی کوتل تحصیلونو لرې پرتو مختلفو قومونو پاتې شو کډوالو ستنېدو لړۍ به زر پیل شي. دوی لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی او په کار د هر کورنۍ پکې ځانونه رجسټر کړي چې بیا ورته د ستنېدو مراحت ترلاسه شي. د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم اے ویاند احسان داوړ د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل
د شپږویشتم جون نه تر دشم جون پورې واپس دی د دې ټول چې څومره خاندانونه دي یوله سوه او دا بعد جمرود چکم دے واپسی مرکز دے دینا واپس جی او دے واپسی پو واخ مند بدوئی تا لاس ذرا روپے دے ٹرانسپورٹ الاؤنس ورکل کے گی او پنزیش ذرا روپے چی تھی دا با مونگ ریٹرن کیش گرانٹ ورتا وایو دا ناغ دے پنزیش ذرا روپے دا با ہر ویو رجسٹرڈ خاندان تا ورکل کے گی ورسرا ورسرا ایوا با خیمہ ہم ورکل کے گی او نور چکم سامان دے غیر غذائی چکم مواد دی خوراکی مواد او نور غیر خوراکی مواد دا به هم ورسرا ورکړل کېږي. او دا چې څو کوم په دې ورځو کې د واپسۍ مرکز نه چې کوم د واپسۍ رضاکارانه فارم د اغا فل اپ کی او واپسی وکي نو هغه ته به ملاوي کی او چې په دې ورځو کې څوک د واپسۍ مرکز ته رانه شي او دوی ته دا اغا سامان چې دی دا سیزونه او دا پیسې دا به بیا دوی ته نه ملاويږي.
په دې لامیه کې لیکل شوی چې د جون شپږویشتمې نیټې نه تر اته ویشتمې نیټې پورې به د باډي او تیرا کډوال ستنولی شي. د جون په نهه ویشتمه به په جمرود کې میشت کډوال راجګال درې ته ستنولی شي او د جون په دیرشمه به د لنډی کوتل لرې پرتې سیمې زخخیلو کډوال ستنولی شي. د خیبر دغې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې وروستو کې دوی خپلو ویجاړو شوو کلیو ته تلی وو او هلته ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوې نشته.
مونږ ما بول هاګ ته د کوم څه پوي سره تعلق ساتم د اوبو ډیر زیات تکلیف ته مونږ لا دا څو ورځې مونږ دلته په کیونه باندې کور کړلو خو هغه کین چې کندي هډ پمپ په نشته راي نور یې داسې زریان نشته راي شمسو وغیرہ چې هغه نه موچ کندي او برخلو نو مونږ کو اس کو زیګو د توینا چې کندي او برخه جو په ولیو باندې ډیر زیات تکلیف ته بل خبره مونږ دا چې مونږ پټي بالکل شاړ دي او د مونږ ویله چې کما دو د هغه اوبه بندوباس هیڅ نشته راي ځکه هغه چې کمې ویلې مونږ جوړې کړې وې دلته هغه ډېرې زیاتې خرابې شوې دوی نه خرابې کړې دي. د سروې په بورا کې خو به مونږ داسې وایو چې مونږ لا خبره شوې رو چې توسله به مونږ سروې کوو خو داسې خبره مونږ لا نه وکړې چې آیا اوس فی الحال به تا کوو یا بعد کې به تا کوو نو د هغه هیڅ پاته نشته راي بلې دا ویلي چې څلور لکه روپۍ نو په څلور لکه روپۍ باندې د مونږ چې کم دي د دغو کورونو د مالبام بالکل نه اوچتېږي. بل چې کم مونږ شومان نه والو دلته اسپاتون نشته ځنې بیمار پیښ شي یا چې کندي مونږ مشمون نه والو نو سکول نشته
نه جان نو مارو او په تاسو ور مسخیل يم دا غو مثال لري چې سره کم یو نشته لري توی نه پیری یو چې توی سلو بروشي نو رمو مطلب لري چې نو شو پیری کېدای پیری ګیر شو او بس خړ توی وی ویلم نشته راي او مطلب چې سره کم خاروپري او کلی مطلب لري چې ټول لوري لړګيري نو په کلی کې رمو گزارانه شي او په یو ټینټ کې به مې څه گزارا و شي چې مولا مطلب لري چې یو بس
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد ترسره شو عملیاتو په نتیجه کې یو اندازې مطابق یو لاکو نه پورته کورنۍ بې کوره شوي چې په هغې کې خواوشا شپږ اتیا زره کورنۍ رجسټر شوې وې چې زیاتره پکې په 2019 کې خپلو سیمو ته ستنې شوي او دا باقي پاتې به هم زر ستنې کړل شي او په دې قومونو کې به هم د ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره سروې پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوسو د زلزلې پر لور د ایران او پاکستان حکومتونو په لاریو او پوځي الوتکو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي افغانستان ته استولي چې هلته له زلزلې ځپلو سره مرسته وسی. د جون پر 28 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسان ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې. پر مازیګر خوست له ایران په دوه پوځیالو تکو کې د مرستې توکي ورسول سول او د تورخم او غلام خان لالار بیا له پاکستان په دولس لاریو کې افغانستان ته د مرستې توکي رسیدلې دي. په ډیر نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل په خپل راپور کې راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته د ایران په دوه پوځي الوتکو کې د مرستې توکي او د یاد هیواد د سرې میاشتې ټولنې یو روغتیایي ټیم ورسید. مسؤلین وویل د ایران څخه په راوړل شویو مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دوا درمل او د کورنۍ نور د اړتیا وړ لومړني شیان پکې دي. بل لوري ته د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو وویل چې د ایران د دې مرستو سربیره د پاکستان څخه هم د تورخم او غلام خان پر لارو په دولسو لویو لاریو کې د مرستې اړین توکي ورسېدلي دي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې لوجستیکي مرستیال سجادی مشال راډیو ته وویل دوی سره د ایران د سرې میاشتې ټولنې د روغتیایي رضاکارانو یوه ډله راغلي تر څو د بیمارانو په درملنه کې مرسته وکړي. هغه کارونه چې موږ به یې دلته سرته ورسوو هڅه به وکړو چې د خلکو لپاره بیړني کمپونه جوړ کړو. زموږ د چټک غبرګون ټیمونه به خلکو ته د اوسېدو او ډوډۍ بیړنۍ بندوبست وکړي. د دې ترڅنګ به زموږ روغتیایي ټیمونه د پاتو ټپیانو او هغو خلکو چې روغتیایي ستونزې ولري درملنه کوي. دا طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر مولوي شمس الدین حقیار چې د سپیر او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د جلبولو او د همغږۍ د چارو سمبالول پر غاړه لري، له نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو غوښتنه وکړه چې بیړنۍ مرستې ورورسوي. د کابل، پکتیا او خوست څخه بیا پوځي چارواکي زلزله ځپلو ته د پوځي چورلک په واسطه د خوراکي توکو د لیک چارې پر مخ وړي. د 203 منصوري قل اردو د عماری کومرسیال جنت یار کوچیول په اوس وخت کې تر ټولو زیات زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اوس مهمه مسله په منطقه کې ده، مرستو ته شدید اړتیا لري ځکه خلکو کورونه ټول چپه سوي دي. موږ سیاسه ولیدله او د بعضي کورونو یو وړکی ماشوم پاتې، د بعضي کورونو یو وړه ماشوم پاتې، د بعضي یو مسافر پاتې، نور ټول شهیدان شوي وو، کورونه ټول چپاو. نو کوم د دې کوم ضروري توکي سي دي او د دې کوم کمپلې او بسترې سي دي، کوم لوښي سي دي، ټول خراب شوي وو، تخریب شوي وو. او بعضي دي صحیح دي چې هغه ته موږ ملا رسیدګي نه وکړي، په غرو کې کورونه دي. د ملکی خلکو په توسط باندې مو هلته دومره ځان ورساو چې خلک مو وژغورل.
جنت یار کوچی زیاته کړه د ځایي خلکو او حکومتي ادارو لخوا د زلزله ځپلو غوننی او د مړو د موندلو عملیات روان دي. چارواکو د همول په زلزله کې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیانونه د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته وختي او د دې دواړو ولسوالیو شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس هم د زلزلې په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې وروستۍ زلزلو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، ځمکپوهان وایي چې د زلزلې، توپانونو یا نور قدرتي آفتونو مخه نشي نیول کېدای، خو د دې تاوانونه کمېدای شي. دوی وایي چې په هر هیواد کې د آبادۍ جوړولو لپاره خپل شرایط یا کوډز وي او که هغه عملي سي نو د قدرتي آفتونو پر مهال خلک له ډیرو مالی او ځاني تاوانونو ژغورل کېدای شي. دا چې دا شرایط څه دي او دا ملکو لپاره حکومت څه کړی دي. اسرائیل مومند په دې اړه د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون له ښوونکي او د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دي.
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي چې څوک هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې کور یا نور آبادی جوړوي نو په کار د چې تر هغه مخکې له سیول انجینیر یا بل پوه تن مشوره واخلي چې آیا دا ځای د دې لپاره مناسب دی او کنه. نوموړی وایي باید په خویدون کې ځمکه غر او جبه ځمکه آبادی جوړ نه کړل شي.
هلته کور نه دی جوړول پکار، ځکه چې هلته کې چې سیلاب راشي نو کور ستی یوسي. بل داسې د کونو کې کورونه نه دي جوړول پکار، کم ځای کې چې دا شوري کېږي چاولې جبه ځمکه وي نو هلته کې هغه د خاورې دونه طاقت نه وي، نو داسې ځای کې دوی جوړ کړي چې دلته کې دا مضبوط یا غر وي یا مته خاوره وي، سخته خاوره وي، هلته صحیح بنیاد دوی جوړ کړي او هلته د برن د غر راغفسو چانسیز هم نه وي.
پروفیسر ډاکټر خان شہزاده وایي په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کله څوک له خټو کور جوړوي نو په کار د چر دیوالونو د مضبوطیا لپاره په دې کې لرګي استعمال کړي. نوموړی وایي د کچا کوټو چتونه چې څومره هم سپک وي نو همره یې د راغورځېدو امکانات کم وي او که راپریوځي هم نو کم مالي او جاني نقصانونه کوي. دا وایي د دې لپاره په کار ده چې د کوټې په چت د لرګي برګو پر ځای بانسونه استعمال کړل شي. دغه راز د کوټې بش هم سپک په کار دی. د کوټې پر چت د منونو خاورو چولو پر ځای ښه خبره دا ده چې یو نری د اوسپنې جال پرې لپاسه خور کړل شي او د هغو لپاسه بیا دوه انچا د کرش یا باجری لی ورکړل شي. د سیول انجینیرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي که پرس کا څوک د خښتو پوخ کور جوړوي نو په کار ده چې کومه مساله یا مواد د خښتو لګولو لپاره جوړ شي نو هغه زیات نه زیات په دوه غنټو کې دننه استعمالول په کار دي، ځکه چې بیا دغه مسالې د خښتو نیولو طاقت ختميږي. ډاکټر خان وایي چې د کور د بنیاد لپاسه د دیوالونو په ګټونو کې او بیا چې دیوال مکمل شي نو د هغو لپاسه سیخ ضرور لګول په کار دي. دا وایي د سیخونو استعمال پر وخت ټینګه مساله استعمالول په کار دي.
زموږ خلک تاسو وګورئ آبادي وکړي نو بیا اوبه نه ورکوي وروسته، دې ته موږ کې وایو هغه ترایي چې کېږي وروسته هغه ترایي څوک نه کوي، یا خو اوبه موجود نه وي یا بس هغه دوی ضرورت نه ګڼي، نو دې سره چې کوم د دې هغه مینځ کې ریئکشن کېږي هایډریشن ریئکشن ورته موږ وایو، نو دا کومک چې ورسره موږ وکړو نو دې سره دا طاقت زیات شي او دا بلډینګ صحیح جوړ شي. بل موږ که داسې وکړو چې کپر که موږ د خښتو نه دیوالونه جوړو یا د بلاکونو نه جوړو نو د دې چې کوم دا کونی دا سلوانو کونی په دې باندې موږ واړه واړه غوندې کالمونه ورکړو ډېر غټ نه وي، او دې کې بیا موږ غاښونه پرېږدو راتو چې ورته موږ وایو چې دا یو خښته لږ مخکې راوځي یو خښته شاته پاتې شي، او بیا دې کې موږ دا د کنکریټ نه ډکو نو دا پوره دا دیوال سره یو یو ماس جوړ شي نو دا بیا دا لوډ دې سره په شریکه اخلي او هم دا کالمو سره لوډ اخلي هم دا دیوال لوډ اخلي. پر چې کوم چت راځي هغه کې موږ پر سر د آر سی سی جوړو چې کوم موږ هغه کې سیخ اچو او کنکریټ نو دا موږ صحیح ډول خو په چا ډیزاین کړو
د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینیرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي په هر ملک کې د علاقې پر بنیاد د آبادۍ جوړولو لپاره خاص شرایط وي او حکومت ته پکار ده چې دغه شرایط په پابندۍ سره پر خلکو عملي کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورونو جوړولو چارو کمیټې او حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی وای دوی دغه شرایط په کلیوالو سیمو کې نه دي عملي کړي. البته نذیر عباسی په درویشتم جون مشال ډو ته ویل که په خاري سیمو کې څوک دغه اصول نه عملي کوي نو پر ضد یې قانوني کاروایی کوي. نوموړی وایي کور یو رانه وو خو په کلیوالو سیمو کې موږ داسې نشو کولی، ځکه چې هلته څوک په خپل کور کې د چا مداخلت نه مني. البته په خاري سیمو کې چې څوک د قانون خلاف ودانی جوړ کړي نو موږ یې نه یوازې آبادی ورانه وو بلکې جرمانه پرې هم لګوو. عباسی زیاته وی چې پاکستان حکومت د آبادی جوړولو اصول په 2015 کال په پاکستان کې تر راغلي زلزلې وروسته عملی کول پیل کړی دي. البته نوموړی وایي یوازې 50% خلک به په دغه اصولو عمل درآمد کوي، خو پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي که دغه اصول مراد کړل شي نو د خلکو ډېرې جاني او مالی زیانونه کمېدای شي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډېره خوښه ده.
تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پېښور کې د سهار 10:30 سوي د مهم خبرونو د لنډي زوري دوه تاسو پام را ګرځوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر پرون له روختونه بیرته زندان ته ولېږدول سو. نوموړي د جون پر 22مه ناوخته ویلي و چې په روختون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس ویلي چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادي بشري حقونو خلاف عمل دی. اطهر من الله دا خبره پرون د دوه لادر کرسو ورونو د مقدمه د اوریدنې پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادر کسانو د مندل لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پاتې راغلی چې خلک په زور پورته کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي د افغانستان په زلزله کې د جدي ژوبلو لپاره د غلام خان او انګور اډې لارې پرانیستې دي چې د درملین لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل سي. هند په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلې او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بشیر مرستو د موثر ویش او افغان ولس سره ژمنتیا ته د دوام ورکولو په برخه کې د نږدې څارنې او له بیلابیلو برخوالو سره د هڅو همغږي کولو لپاره یو تخنیکی ډله پرون کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. او تاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې پر لور را ګرځوم. مشال رادیو مجله هر اونیز تاسو لپاره نجیب امیر چمتو کوي. نو راځي چې ورته ورسو خبرونه ته.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا ونه په خبرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بلتون ساندې وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې دا وی له مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د ویزوانې شاعرې مرکه هم درته راوړې ده. بدرګه موکړه د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او پشین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللې وه. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې 3 ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسی ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 30 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسی ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو په اړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غمرازی ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلی راپور جوړ کړ چې په کې د افغانستان یو شمیر وتر لیکوالان غږولې دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، سیډونکو شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، سیډونکو او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وقا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ارواښاد سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فولکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي.
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فوکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فوکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسي او فوکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسي ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پې کړې ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب دپاره او د ځوان کول دپاره یوه لویه ضایع ده.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسي او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسي ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسي ادبیاتو ځینې ډېر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تېره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسي کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډېرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسي فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواښاد سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او څېړونکی استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسي ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېده، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي او دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر تویلی پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتون یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې له اوږدو کلونو راهیسې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړی هم په برخه و. نوموړی وایي
سیال صاحب ډېر لوی انسان و، د پښتو ادب او د پښتون وطن او د لوی افغانستان یو ارمانجن. هر څوک د داسې لویو خلکو سره د ځان د تړلو ویاړونه لټوي او زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل. بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیل کاکڑ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر څلوېښت عنوانه پورې بېلابېل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسي ادب د بېلابېلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو، انګریزي، فارسي، براهوي، بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوي او د پښتو تر څنګ یې په فارسي ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخیستي وو. بل پلو لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسي ادبیاتو لپاره کړو او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسي ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رډیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبی تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي هنداري راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه تر څنګ د کچیری د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنی د کاکړۍ غاړو څخه راواخلي دا تر تر غاړو د بلندۍ تر چرجان یانګۍ او بیا په ورستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکم. د ده ورستۍ کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شا نوموړي ډېر ارزښت لرونکی کتاب دونم درلود، که داغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ وروسته دا رته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی، استاد غزنفر او ډاکټر ظاهر شکی په دې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوې وې، د هغې په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انډی صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر پیدا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. د ډېر جایزې ګټلې دي. دای چې څونه خوشاله وو چې د اشرف غنی لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي. دغه ویلي چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان و، دی یو پاک سپېڅلی افغان و، په عمل کې افغان و.
لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقۍ سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نو دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې، دغه سي حالات دي چې زمونږ د سینو را کشران بچي هغه خو مزدوریم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمنګل استاد، رسمي او ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوندی هوا دونه ته ویسے خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې پیغو چلاوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې یو د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیستې ده، مات کړي ده او نور سامانونه ور سره کې پراته دي. مونږ ته راکې زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میاشت په میاشت ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي یستې په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات او فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال رادیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمینګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته، هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلی یو. نوموړي وایي، جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هیره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نه شي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې.
جی، السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کالو راسي شاعري کومه، غزلي کې کومه او بس خپل مات کوټ لیک کومه.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باړي سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرګرمیو په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره تعلیم مو کړی یا څه کوئ؟
جی، ما دولسم کړی دی او اوس دیار لسم اگزام میں ہم ورکو، نو پرائیویٹ سلسلہ جاری دا او انشاءاللہ مخکی با ہم کوشش کوما.
صحیح. لٹریچر سرا یا ادبیات سرا یا شاعری سرا شوق سنگ پیدا شو ستاسو؟
دا خودا سے پیدا شرے ہو چی زمین کور کی درخمان با کتاب ہو، نو اغا زمان لاس تراغوی ہو، بس اغا ما لستو ما لکفتو ویل و لکل ہم دا سے سمرات للاولا ولکی.
خجی
2011 خبر دا، نو ال تکي بس زما ډير زيات شوق پیدا شوه او رحمان بابا شاعري سره. اغه نه بس بیا ما د باسين يوسف زي کتاب ولستو، رو رو مي دغه صلاحيت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زه داسې پوهېدم، نه مي داسې زده کړې وي، خپل کوشش به مې کولو، نو بس دغه سي اول سلسله شروع شوي وا
صحیح نو ولس لکه خوخه شاعران مو رحمان بابا او وسیم صاحب دي کنه تین علاوه مو څوک مطالعه کړی دي
انا اول خدا او رحمان بابا او وسیم یوسف زئی او بیا رستو چې ما مطالعه او کا خاطر افریدی نو لستو خیبر افریدی نو لستو دغه سي حمزه بابا نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولستل او ډیر سیات می خوښ شو مینې ور سره پیدا شو او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره
شام مهر په خیبر کې خو ډیره ښه شاعري د نارینه او لخوا مخې ته راغلې ده درته وایي چې په خزینو کې مونږ پښتني شاعران ډیر لرو که لږې په خیبر کې
ډیرې کمې لرو ځکه چې دلته کې خلک چې دي کنه نو اول خو تعلیم ډیر کم دی ډیر زیات کم دی او بیا هغه غیرت مسله ده دلته نو تدی وجه باندې ډیر زیات کم دی خو بیا ډیر پکې داسې شته دی خپل صلاحیت او خلکو ته خی کنه چې مونږ کې دا هنر دا شته دی لکه ډیرو ته ستونزې زیاتې دي
صحیح او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته اسانه لاړ شو مشاعرو ته نارینه او شاعرانو سره کینو هلته یو بل ته شعرونه اورو او عوام کوو یو بل ته او یو بل ستاینه هم کوو نو تاسو د ښځینه شاعران چې څه کوئ ځکه تاسو ته خو به دومره سهولتونه نه وي چې د ښځو مشاعرې دې وشي یا چېرته سره راټولیږئ خپل شعرونه چې کله ولیکئ نو چا ته یې اوروئ څنګه یې اوروئ
ډیر ښه تپوس موږ او ډیر زیات او زه خو چې کوم خپل زما ذاتی مسله ده ماته ډیره زیات اول نه دغه وه او ما په دې کې ډیر وخت تیر کړی دی چې ما بولی شو نو مې چاته ښودلی شو بلکې خپل هغه اسلام یې هم نشوه کولی اول خو کور کې ډیرې زیاتې پابندیانې وې بیا چغې نه لږه لږه راووتم لږ اسانی شوه نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هیڅ چاته ما دا سینه دی خودلی چې اسلای کوي راته یا سینګ دی یا سوکی واوري یا نو داس بیخی ډیر زیات ستونزې لکه مونږ داسې نه شو کولی نه داسې مشاعري کېږي نه داسې چرته تلی شو نو په دې وجه ماته خو ذاتي ډیرې زیاتې دغه وه تکلیف او همدغه وو خو کور کې داسې ملګرو سره ترویانو سره قزم سره دې سره به ما لږ لږ اورولو
صحیح او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا تاسو ته پر سم رسانه کړی ده چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسي
اوس خو ډیر زیات اسانه کړی ده ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نت دی نو اوس اسانه ده زه هم اوس د کال راسي د پښتونخوا خویندو د بلخکر کې یم او د غوسر پړی کې یم ماشاءالله ډیر زیات خزینه لیکوالي دي پکې کلسوم میم د پکی او نور پکی زیبا فریدای د پکی ډیر خېخې مشران دی پکی دا وی سره اوس لګ دغه شو
صحیح د خويند ادبی لخر یا خال چې د کی کلسوم زیب بی دا یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو د زیبا فریدای تر شای خوند فضل مومن صاحب یا د کلسوم زیب بی خپلم تکړه د خو انور زیب خان د کنه خوند فکر کوم نو دوی سره د غویم لاټر دی خو نور جنکې چې کورنۍ سپورټ نک یا غوی د پاره بیا سمره ګرانه چې مخ کې لاړ شي بالکل
بس دا خو دغه مسله چې د خځې سره څوک ملاتړ نه وي کنه نو هغه مخکې نه شي تللی او چا سره وي نو هغه بیا دغسې مخکې ځي
ارمان دې څه دی چې څوک یې مخکې تاسو سره ارمان لرئ په ادبي دنیا کې څه کول غواړئ چې مخکې لاړه شي او په دې ادبي دنیا کې نوم پیدا کړئ
بس نور خو سره ارمان نه لرو ځکه چې خځې ذات ته ډېر زیات مشکلات دي او دا په یو دغه کې دومره مخکې نه شي تللی څومره چې یو سړی تللی شي او دغه ارمان لرم چې زما کلام زما کتاب بی شکل کې راشي یا زما بس کلام خور شي کلامونه زما خور شي په دې خلکو کې نور څه داسې ارمان زما نشته
صحیح او د کتاب عمره شاعري مو کړم دا کنه دومره شاعري مو کړې چې کتاب ته جوړ
شي داسې چې زه پکې ښه انتخاب کوم کنه زه وایم چې لکه ښه دغه وځي کنه داسې اخوا دې چې نه وي نو بیا به داسې یو څه وخت به پکې لیکو دومره نه ده چې زه پکې ښه انتخاب کوم
ښه یو شعر راته واوروئ یو څه تپوسونه به نورم وي خو د خپرونې په دې برخه کې به ستاسو یو شعر واورو
د کلام مطلب ده چې څومره خواره زندګي ده تېروم یې څومره خواره زندګي ده تېروم یې بس خویار زندگی دا تیروم یې په نوم باندې ژوندی یم جانانا ستا په نوم باندې ژوندی یم جانانا ستا د پارا زندگی دا تیروم یې او دلته تور په ما په تور سترګو لګي تور په ما په تور سترګو لګي بی سنگارا زندگی دا تیروم یې د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته بی اختیار زندگی دا تیروم یې او بل شعر دې پکې چې ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیروم یې د کلام مقتد چې مهر ز د محبت د درد دلاسا مهر ز د محبت د درد دلاسا بی قرارا زندگی دا تیروم یې
ډیر ښکلی شعر دی او ډیر خوند وکړو عائشه مهر ښکلی شعر مراته واورو غزل خو لیکئ تاسې دین علاوه څه لیکئ نظم لیکئ هایکو لیکئ نور څه لیکئ
نظم بالکل نظم هم لیکم او غزل هم لیکم دواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نه کړو او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو اغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینما بخیږي کوشش به زه کوم چې زه ولیکم او زه به اول مطالعه کوم زه داخل ول ما نو اغه نه پس زه بیا کوشش کوم په دې کې را روان وخت کې ان شاء الله سبا لیکم
صحیح تاسو خو زده کړم ورسره روانې ساتلې دی ادبی هلې ځلې هم کوي نو وړاندې څه کول غواړي یونیورسيټي ته چې که امکان وو تاسو تلئ نو لټریچر یا ادبیات بلولې کنه کوم بل څنګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه بلولم فعال حال خو لکه ماته د یونیورسيټي او د بی سیزن اجازه نشته ری او زه ریګولر کې کوشش کوم زیاته وکم
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب کړ پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو ته د مخکې تګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکړي یو بل شعر بم درنورو بیا بخوده پامنې کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
اجي د نظم عنوان دی چې ز سومره غټه دروغجن یم زخپلی اوخ کې له هر چا پټوم د زړه غمونه له دنیا پټوم په خله خو وایم چې خوشاله یم خو زه دروغ وایم رښتیا پټوم پټه په زړه ډېر غمجن یم زه څومره غټه دروغجن یم زه د زړه حال چاته ویلی نشم زه خپل آواز اوچتولی نشم زه بې زبانه بې اختیاره یم زه پښتنه یم هیڅ کولی نشم زه د خپل هر ارمان دښمنه یم زه څومره غټه دروغجن یم ډېر رواجونو کو وجلې یم په زنځیرونو یې تړلې یم حالاتو ډېر ځورولې یم بس د پښتو په نامه غلې یم د پزړه کې ګیله یم زه څومره غټه دروغجن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نه سیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمم زری زری پزړه دنن یم ز سومره غټه دروغجن یم پاللې نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مهر د خلکو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویری نشم چې مینا یم ز سومره غټه دروغجن یم ز
نو ډیر خوله شعرونه دي تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړی هم داسې په نظم کې مم کړی بریالی اوسئ ډیره مننه چې مونږ سره مو خبرې وکړې څه پیغام کلرې اخیره کې
ډیر زیاته مننه پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا خ تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو غیله د اغه اجازه ورکي او ډیر زیاته مننه د وخت را کولو
د
دا وا د باړې سیمې سره تړاو لرونکي شاعره عائشه مهر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. اجازه راکړئ. د الله پامان.